د سهار اته بجې سوې د خبرونه مو یو سات دوام کوي. السلام علیکم. دوشنبه ده، د زمري اسد 18 د اگست 2. په کابل کې د امریکا شارج دافیر وایي د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې بریدونو اندېښمن کړي.
هغه بریدونه چې په تېرو څو ورځو کې په ځانګړې توګه لښکرګاه، کندهار او هرات کې شوي، ډېرې اندېښنې راپورته کړي.
د افغانستان په جنوب کندهار کې جګړو په زرګونو کورنۍ بې ځایه کړي.
په عذاب د کوچنیانو سره راوتلي چې نمای شیان پاتر لږ سر لږ پښې راوتلي.
د فرانسې تر څنګ پرون د کاناډا په یوه لوی ښار تورنټو کې لسګونو افغانانو لاریون وکړ. امریکا وایي د اسرائیلو پر یوه تیل وړونکي بیړۍ د ایران د برید مناسب ځواب به ورکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرام. خو خپرونه په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي روان میلادي کال نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي. په کابل کې 5,000 کسانو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. پاکستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین پر دوو پولیسو حمله سوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR ویلي په فرا او بدغیس کې زرو تازه بې ځایه سویو ته اړینې مرستې رسولې دي. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې دا خبر ورکړی دی. د UNHCR د بیان له مخې 2018 کال کې نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي. بې ځایه سوي کسان وایي چې د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي او په موقتي ځایونو کې هم له ډیرو سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. کابل کې 5,000 ښځو او نارینهو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. د دوی د ازموینې پر مهال د افغان پوځ لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی او نور لوړپوړي پوځي چارواکي هم حاضر وو. جنرال احمدزی په پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ځوانان وستایل.
له تاسو هر یو او له ګرانو کورنیو مو مننه کوم چې په دې اساسو شرایطو کې چې زموږ په هیواد کې د افغانستان د قسم خوړلو دښمنانو لخوا حمله شوې او تاسو راغلي یاست، د ملي اردو پلیکو کې شمولیت کوئ، امتحان ورکوئ او بالاخره په پروسه کې شاملېږئ.
کابل کې داسې وخت 5,000 ځوانانو پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو ازموینه ورکړې چې په ټول هیواد کې جګړو زور اخیستی او ورځ تر بلې افغان پوځ او وسلوال طالبان پر یوه او بل بریدونه کوي. د کاناډا په تورنټو ښار او د فرانسې په پلازمینه پاریس ښار کې سلګونو افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو او جمهوري نظام د ملاتړ او د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. سیاسي فعال او د تورنټو د مظاهرې یو تنظیمونکي حزب الله کاظم ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ د دې لاریونونو د برکته چې دا یو لړۍ پیل شوې ده، نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې، په نورو، په امریکا کې، په نورو ښارونو کې، په نورو ملکونو کې، نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته، او نور دوی هم په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان د قضیې لپاره لاس په کار شي.
له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ځینو اروپایي هیوادونو له هغې ډلې بلجیم، جرمني، سویډن، بریتانیا او هالند کې هم ورته مظاهرې سوي دي. سره له دې چې لاریونوالو د پاکستان حکومت او پوځیان د افغانستان په جګړه کې ښکیل بللي، خو پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په کلکه دا موضوع رد کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلین واکسین سوي او په پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. د دغه وزارت وایان دستگیر نظری پرون ازادي راډیو ته وویل،
وزارت تحصیلات عالی به خاطر جلوگیری بیشتر
د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو حاضری د واکسین د کارتونو په اساس تنظیم کړي او تر دې دمه د پانتونو او لوړو زده کړو مؤسسو 80,000 محصلینو ته واکسین لګول شوی.
بیشتر از 80,000 تن از محصلین ما واکسین کوید نظر دریافت کردن.
وزارت پر محصلانو د کورونا ضد واکسین جبري کړي او ویل دي چې د واکسین له کارت پرته خپل تحصیلي ادارو ته نسی ننوتلی. د لوړو زده کړو وزارت وایي په دغه کمپاین کې به د دولتي او غیر دولتي تحصیلي مؤسسو 4,05,000 محصلان واکسین سي. د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې 1,45,000 کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له دې ډلې شاوخوا 6,800 کسان مړه سوي دي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو بریدګرو په دوه جلا حملو کې د پاکستان دوه هغه پولیس افسران په نښه کړي چې د پولیو ضد واکسین د ټیم امنیت یې ساته. برید موټر سایکل سپرو کسانو پرون په پېښور ښار کې کړی دی. د برید په نتیجه کې د پاکستان د پولیسو یو افسر وژل شوی او بل ټپي دی. د واکسین د ټیم غړو ته زیان نه دی اوښتی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید مسؤلیت منلی دی. پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې تیر جمعه د پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل کړ او تمه کیږي چې 3 میلیونه اولکه ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین شي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل سویو په ډله کې د حزب الله ډلې 3 غړي هم شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان په هغه حمله کې وژل سوي چې د دې ډلې د یو وژل سوي غړي د جنازې پر مراسمو وسوه. پرون د لبنان د دې شیعه ډلې د غړو او ځایي سنی اوسیدونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې چې په خلده سیمه کې وسوه ګڼ نور کسان ټپیان سوي دي. د جنازې مراسم د حزب الله ډلې د هغه غړي و چې تر دې یوه شپه مخکې وژل سوی وو. د توکیو په اولمپیکي لوبو کې یوه بیلاروسي ورزشکار وایي چې روزونکو یې په زوره بیرته هیواد ته ستنوله. جاپاني پولیسو د دې کار مخه نیولې ده. کریستینا تیمانوفسکایا د یکشنبې په ورځ وویل چې د بیلاروس چارواکو د دې د خوښې خلاف هغه هوایي ډګر ته بیولې وه او غوښتل یې چې بیلاروس ته یې ولېږدوي. دا ټول وروسته تر دې پیښ شول چې د اتلتیک یا ځغاستې د برخې د بیلاروسي لوبغاړي په خپل انسټاګرام کې ولیکل چې ګڼې بیلاروسي لوبغاړي د ډوپینګ د ټیسټونو لپاره د کافي وسایلو د نشتوالي له کبله د توکیو له اولمپیکي لوبو بې برخې سوي. د بیلاروسي لوبغاړي ویلي چې له جاپان څخه نه وځي او د اولمپیک نړیوال کمیټه دی د دې پیښې په تړاو مداخله وکړي. د بیلاروس د اولمپیک چارواکو ویلي چې دغه ورزشکار د ډاکټر په لارښوونه د هغې ناسم رواني حالت په کتو بیرته بیلاروس ته لیږل کېده. د خبرونه د سر موضوع راخلو. کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د افغانستان په جنوب او لویدیس کې بریدونو اندېښنې راپورته کړي. راس ویلسن دا خبره ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه او زیاته یې کړه چې طالبانو د امریکا او طالبانو د دوحې تړون ځینې برخې چې یوه پکې د تاوتریخوالي کمول وو نه دي پر ځای کړي. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم په یوه غونډه کې طالبان تورن کړي چې جګړو ته یې شدت ورکړی دی. نور تفصیل په یوه راپور کې.
د افغانستان په جنوب او لویدیس کې د طالبانو د بریدونو زیاتېدو امریکایي چارواکي اندېښمن کړي. دا وروستۍ څو ورځې په لشکرګاه، کندهار او هرات ښارونو د طالبانو بریدونه زیات شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي دا بریدونه د اندېښنې وړ دي خو افغان پوځیانو یې تر اوسه ښه ځواب ورکړی. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې زیاته کړه. هغه بریدونه چې په تیرو څو ورځو کې په ځانګړې توګه لښکرګاه، کندهار او هرات کې شوي ډېرې اندېښنې راپورته کړي. موږ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅولي، کار مو ورسره کړی چې د دغو بریدونو په وړاندې د مبارزې لپاره له معقولې پلي کېدو وړ واقعي تګلارې سره مخته شي. افغان ځواکونو د سونې په اوږدو کې ښه فعالیت کړی. دوی په یو شمېر سیمو کې طالبان بېرته په شا تمبولي، په یو شمېر سیمو کې د هغوی لاسته راوړنو مخه نیولې. امریکا د سفارت شارج دافیر وایي سره له دې چې طالبان له امریکا سره تړون لري خو ګڼو برخو ته پابند نه دي.
There are elements of the US Taliban agreement.
د متحده ایالاتونو طالبان په تړون کې شته داسې مسایل چې طالبان تر ډېره ورته ژمن دي. یو شمېر داسې مسایل هم دي چې هغوی زموږ په باور ورباندې پابندي نه لري. د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه دوی ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره شوي. دوی د خبرو په مستقیمه لار کې نه دي ښکېل. د تاوتریخوالي کچه چې موږ باور درلوده راښکته به شي راټیټه نه شوه، بلکې لا پسې پورته لاړه. په افغانستان کې د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ داسې وخت د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د ډېرېدو خبره وکړه چې د یوناما څو ورځې مخکې راپور په اساس که طالبان بریدونه ونه دروي ښایي 2021 کال په تېر یوه نیمه لسیزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په لحاظ تر ټولو خونړی وي. د یوناما په راپور کې راغلي په شپږو میاشتو کې 1495 ملکیان وژل شوي او 3445 نور ټپیان دي. طالبانو د یوناما دغه راپور یو اړخیز او له حقیقت لرې بللی و. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا یکشنبه په ارګ ماڼۍ کې د کوچیانو له مشرانو او استازو سره په غونډه کې د روان تاوتریخوالي ټول مسؤلیت په طالبانو واچو.
ما سولې د پاره هر څه چې دی وطن په توان کې وکړل. دا مه وایي چې موږ دوی وایي چې دوی د چا مسؤل دي. خلایلمن فکر نه یو سل 500 جمعتونه شهیدان کړي دي په اسلام کې. دا طالب خوانی طالب نه ده، زه دا منم. اوس انتحاری کوي، انفجار ده، وزل دي خلق زولنده ول دي
وسلوال طالبانو دا افغان ولسم شرده دا غسرگندونو پتراو تخبرگون نده خوده لی خوتر دی مخ کی پا افغان حکومت تور لگه ولی چه جنگ تا پلمی لطوی او دا سولی دا پروسی خرن گرزی پا افغانستان که دا جنگونو زیاده دو دا جنگ دا کل خواه و پدرنی مرگ جوب لی سر بیره لوی برخ ملکان زیان من کردی دا یو این اچ سی آر یا دا کدوالی لپار دا ملگرم لطنو دا اداری دا ارقام و لمخی سکال لدری لکوش پیت ضروری را افغان ملکان دا جنگونو بخاطر لخبلو کورونو بیزای شویدی
قبل که دا امریکا دا سفارت شارج دافیر دا افغانستان پا جنوب او لویدیس کی د بریدونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښولې ده په وروستیو دریو اونیو کې له کندهار ښار او ولسوالیو څخه تر 2000 ډېرې کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوي دي د کندهار چارواکي وایي له دې کورنیو څخه نظر 1500 په دولتي تاسیساتو کې ژوند کوي بې ځایه سوي کسان د امن غوښتنه کوي تفصیل په یو راپور کې
د کندهار اجکیم په دې دولتي ودانۍ کې د جګړو لامل بې ځای سوي شاوخوا وزره کسان ځای پر ځای سوي دا هغه کسان دي چې یوازې خپل سرونه له کورونو راایستلي او دلته یې پناه راوړې
جنګ دا شان سرې مرمرې چې په عذاب د کوچنیانو سره راوتلي چې نومه شان پادر لڅ سر لڅ پښې راوتلي چې یو حق نه دغه او چر باندې
په کندهار ښار او نږدې ولسوالۍ کې جګړې یو بشري ناورین رامنځته کړي او دا شاید لومړی ځل وي چې دوه وزره کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای کیږي چې اکثره یې د سرپناه ځای هم نه لري
موږ دغه چې د جنګ د مابې نه راووتو چې د دې خوا مرمیو راکټونه وورېده تیاری و بمبار کوي دغه چې راووتو د خپل کوچنیان مراوی استله بالا مستر راویستې دغه یو دوه ګودړان مراخستې یو دغه راخستې دغه دوه دانې تسان مراخستې نور مشته نه دراخستې رالو
په دوی کې داسې کسان هم ست چې د کورنۍ نور غړي لا هم د جګړې په سیمه کې بند پاتې دي
اوس نو خپل د کوچنیانو یو کمان ته بمړا استای دی سوی استای به پته به څه جان کړی کولې مې دا وټو وټو پسې پرې اوس مې پسې نه جوړې څه به سوی امرا بیا ته نو نه کړې یالو نه ته خدای شي یالو هغه هم نوډون د پر ځای نه نه بالا مې مې ولور ته بلی ولور ته پرې شو وټ کړې لور ما ورول لور ز ز م ځان ته ملنګ کېږه مار دای چې ملنګ لاړم کوچنیانو پاتې سو وټ
کندهار ولایت د پنجوائی ولسوالی اوسیدونکی ده دا وایی لومړی د پنجوائی ولسوالی څخه دا او کورنۍ د جګړې له امله د ښار اومې حوزې ته را بې ځای سوه خو دلته په اومه حوزه کې هم جګړو زور واخیستی چې اوس اړه سوه چې د حاجانو په کیمپ کې پناه واخلي بی بی رابیا بیا د اومه حوزې څخه د خپلې کورنۍ سره یو ځای د پوهنې ریاست اړوند لیلیې ته چې په نهم ناحیه کې موقعیت لري تللې او په یوه وتا کې شپږ کورنۍ ځای پر ځای سوي دي هغه وایي د ګرمۍ له امله یې اولادونه ناروغه سوي او پر بسترونو ورته پراته دي
ریا مرمیرا باندې ورادله هغه دی اوس په کوروت طالبان دي نو خپل سره کورونه مفاتسې دایم په دبل په وتاکو کې ژوند کوو مستر جو کوما کو کې مستر جو خپل ځای نه ځای جراي دا غدي لور مې لمبا واره د تورتو ګرته به د شیدل ته بد عادت پرته د ډاکټر ته وار وس د لاند ځخنه کولی شي مرکه لکه سره غزف کی د شپږ مخنه وو په یوه کوټه کې شپږ کور
د دې به ځای سو کورونه یو وازنه هله داده چې استمیا من کړل سي څو دوی په آرام ژوند وکړي
اله دار کوم ته یقین وکنه دی لور مراد سره غسل په ما یو راز غلو بل راز غلو په وسول نه دی د کښنه من دغه ستر د ګروانو نیولو بل بل دغه شو شتور غردل مازی به میزان استي دغه موکه نه چې د خپل کور څخه یو دغه شیر او بس د غاړی ته واچوم ما د غاړی شان نه دی رخصت د مؤمنان د نه دی رخصت د یو پرتوک دی ورمنځ او روايه غونده ورمنځ او روايه غونده په دغه حالات کې موش ولې زغون ظلم کیږي ولې د یو څوک نه چې دغه غوانانو غم خوري د خدای څخه وبېرځي، د رسول څخه وبېرځي، زموږ سره مرسته وکړي. دغه مه کوي والا افغانستان د 50 کاله تسې ټوک ټوک در په در م کوي.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په تیرو شاوخوا درو اونیو کې د کندهار ښار د 9 ناحیو او 1 شمېر ولسوالیو څخه نږدې 22,000 کورنۍ بې ځایه سوي، چې له دې جملې 9,500 کسان په دولتي تاسیساتو کې ژوند کوي.
په دې وروستیو دوه نیمو اونیو کې نږدې 22,000 کورنۍ د کندهار ښار د 9 ناحیو څخه او د دې ترڅنګ 1 شمېر ولسوالیو څخه چېرته چې جګړه روانه ده د کندهار امن سیمو ته بې ځای شوي. موږ تقریبا 9,500 کسان په مختلفو دولتي تاسیساتو کې ځای بې ځای کړي، چې د بیړنیو مرستو تر عنوان لاندې 1 شمېر ملي سوداګر چې اکثریت یې کندهاري دي، د دې په مالي لګښت باندې دوی ته 1 شمېر لوجستیکي وسایل لکه فرش، ظرف، همدغه راس درې وخته پخه ډوډۍ برابرو او دوی ته په اختیار کې ورکړو، ځکه اکثریت د دوی کوچنیانو ښځې دي.
جګړه لا هم پایته نه ده رسېدلې. همدا اوس د کندهار په 15، 9، 14، 15 حوزه کې جګړې روانې دي، چې له امله یې هره ورځ لسګونه کورنۍ بې ځایه کېږي او اندېښنه شته چې دغه ارقام به په لنډ وخت کې نور هم لوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي راډیو واوري.
د کاناډا په یو لوی ښار تورنټو کې پرون لسګونه افغانانو لاریون وکړ. د لاریون تنظیمونکو پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په دوام تورن کړ او له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر پاکستان فشار راولي څو له دې کار لاس واخلي. پاکستاني چارواکو په وار وار په افغانستان کې د جګړې په دوام کې خپل دخالت رد کړی. د تورنټو د لاریون له یو تنظیمونکي او سیاسي فعال ډاکټر حزب الله کاظم سره صفی الله ستانګزي مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د لاریون هدف څه و او راتلونکي ګامونه به څه وي.
تقریبا خواوشا 150-200 څه د پاس افغانان دلته راغلي دي او دا په دې خاطر راجمع شوي دي چې د پاکستان د خونخواري نیابتي جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړي او په وطن کې خپلو خلکو ته ډاډ ورکړي چې موږ په هر ګام د دوی سره ملګري یو او د نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې دغه نیابتي جګړه نوره بس کړي. دې نیابتي جګړې ډېر افغانان د ډېرو افغانانو ژوندونه واغستل. هره ورځ په سلهاوو افغانان وژني. نو د افغان وژنې په خلاف د افغانان راغونډ شوي دي چې د خپل ملي ځواکونو نه او د خپل نظام نه هم ملاتړ وکړي او خپل خلکو ته ډاډ ورکړي.
فکر کوي ستاسو دغه مظاهرې به په افغانستان کې دننه څه تاثیر ولري که څنګه؟ ځکه چې هلته هم په وار وار غږ پورته شوی دی مګر د جګړې په کچه کې هېڅ تغییر نه دی راغلی.
کوشش کوو چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوو. د دې تاثیر په وطن باندې دی چې زموږ وطنوال چې هر ورځ د جګړې د ناخوالو سره مخ دي هغوی ته به دا احساس ورسیږي چې موږ یوازې نه په بهر کې چې زموږ څومره مسافر افغانان دي دوی موږ سره ولاړ دي او بله ګټه به دا شي چې دلته په خپله اوس موږ په خپله قطعنامه کې د کاناډا په حکومت باندې هم غږ کړی دی چې د کاناډا حکومت دې په پاکستان باندې فشار راوړي. موږ خپله قطعنامه بیا د امریکایي کونسلر ته ورکوو چونکې موږ په بهر کې اوسېږو زموږ غږ ښه اورېدل کېږي. نو که زموږ د دې لاریونونو د برکته چې دا یوه لړۍ پیل شوې ده نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې، په نورو په امریکا کې، په نورو ښارونو کې، په نورو ملکونو کې، نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته او نور دوی هم په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان د قضیې لپاره لاس په کار شي.
څه فکر کوئ په څه لارو باندې کولی شي نړیواله ټولنه فشار راوړي؟ غوښتنې خو یې تل ترې کړي دي چې د افغانستان په د سولې په پروسه کې رښتینی همکاري وکړي او پاکستان ویلي څومره چې په وس پوره وغه مو وکړه. فکر کوئ تر دې زیات څه کولی شي؟
تا خو اوس ټول نړۍ ته معلومه ده، هر څوک په دې خبر دي چې د پاکستان خبرې د اعتبار اعتماد وړ نه دي. پاکستان استابلیشمنت روغ وای څنګه نړۍ کولای شي چې نور په پاکستان فشار راوړي؟ په پاکستان تاسو ته معلومه ده تر څو پورې چې په پاکستان باندې اقتصادي، سیاسي او نظامی بندیزونه نه لګول شوي تر هغه پورې دا ممکنه نه ده. تاسو ته معلومه ده دلته په کاناډا کې د پارلمان غړي، دلته په کاناډا کې د کاناډا پخوانی سفیر په افغانستان کې مهم خلک دلته کاناډایان دوی اوس دغه چې کوي په خپل حکومت باندې فشار اچي چې تاسو په پاکستان باندې بندیزونه ولګوي او بل پاکستان ته چې نړۍ خپل حد وښایي. زه مطمئن یم چې دوی د خپلې ګټې په خاطر باندې هم دغه نیابتي جګړه نور ختمه کړي. دې کې ډېر د دې تاوان دی، دوی باید نړۍ باید په دې باندې پاکستان پوه کړي، او دې باندې باید پاکستان پوه شي چې نه یوازې دا چې افغانستان ته لوی تاوان دی، په خپله پاکستان ته هم تاوان دی، او دا قناعت نړیوال ورکوي شي. افغانان یې شاید نه شي ورکولی، افغانان غوډې چې غواړي ولی که امریکا، کاناډا، ناټو، دغه ټول ملکونه دا اوس چې مظاهرې روانې دي په دې پایتختونو کې، په دې ښارونو کې، ممکن پاکستان د فشار لاندې راشي.
د تورنټو ښار د لاریون یو تنظیمونکی ډاکټر حزب الله کاظم له ازادي راډیو سره په خبرو کې
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د څلورو نیول سویو خبریالانو دوسیې به عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل شي. دغه ریاست ویلي چې نیول سوي کسان خبریالان نه دي، بلکې د خلکو ذهنونه یې د طالبانو خواته اړول. نور په یوه راپور کې
په داسې حال کې چې په کندهار کې د څلورو خبریالانو له نیول کېدو یوه اونۍ تیریږي، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره وایي نیول شوي کسان خبریالان نه، او د خبریالۍ په جامه کې یې د طالبانو په ګټه فعالیت کوه. په دغه اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې راغلي، دې خبریالانو د زمري په درېیمه نیټه په سپین بولده کې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب عمری په ګډون له یو شمېر طالب مشرانو سره د جنرال عبدالرازق په کور کې کتلي او مرکې ورسره کړي دي. بیان زیاتوي چې ملتغږ راډیو د فعالیت جواز نه لري، او د غشان شینهوا خبري اجانس هم ویلي دي چې سیام رسمي کارکونکی نه دی. ملي امنیت وایي د خبریالانو له طالب مشرانو سره په خپلو مرکو کې هڅه کړې چې طالبان پاک خي او په دې توګه د عوامو ذهنیت د طالبانو په ګټه بدل کړي. خو د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یانۍ وایي چې د ملي امنیت لخوا خپره شوې خبر پاڼه د رسنیو د ملاتړ بنسټونو قناعت نشي ترلاسه کولای. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي قانون باید په سمه توګه عملي شي.
مونږ هم د قانوني چلند طرفدار یو پلویان یو، خو قانون وایي، د رسنیو قانون وایي چې هر رسنۍ چې د قوانینو پر بنسټ خلاف کار کوي، نو دوی د رسنیو د شکایات او د تخلفاتو کمیسیون د دغه کمیسیون دنده ده چې دغه تخلفات وسیری داد امنیت ملی کار نه ده.
تیرونی د ملکه سیمیز رادیو درې تنه خبریالان بسم الله وطندوس، محیب الله عبیدی، قدرت الله سلطانی او آکا ثناولاسیم چې ویل د شینهوا خبری اجانس لپاره کار کوي، د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته له تلو وروسته د راستنېدو پر مهال ونیول شول. دغه چارې د رسنیو ملاتړو بنسټونو تند غبرګونونه راوپارول، او د دې پیښې د روښانتیا غوښتنه یې وکړه. په همدې حال کې د بسم الله وطندوست همکار شمس عمری له ملي امنیت څخه غواړي چې پر وطندوست کړې ادعا چې له والي غوښتي کندهار ولایت طالبانو ته وسپاري ثابته کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې هغه څه ډول پیغام دی او څه ډول یې د کندهار والي ته راستولی دی چې دغه پیغام موږ او د ولس سره شریک سي، چې څه وخت او په کم د کومه طریقه ورته راستولی دي، او وطندوس ویلي دي چې تاسو طالبانو ته تسلیم سوي. یو خبره په کندهار کې څه چې راډیوګانې دي، تر ډېره حده ځینې غیر قانوني نشرات ولې دلته تاسو فرهنګ ریاست نسته.
په همدې حال کې د هرات ولایت څخه راپورونه خپاره شوي چې د سلام وطندار خبریال شکیب شمس او د پژواک خبري اجانس خبریال ستوري کریمي د یک شنبه په ورځ د هرات په پلمالان سیمه کې د طالبانو تر برید لاندې راغلي، خو دوی ته زیان نه دی رسیدلی. په راپور کې راغلي چې دغه خبریالان شاوخوا شل دقیقې له طالبانو سره بندیان وو، خو وروسته بیا د سپینګیر او د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد په منځګړیتوب بیرته خوشې شوه.
اوس به دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر زیاتې سوې جګړې ته پام کړی، او په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې طالبانو په ټول افغانستان کې حملې زیاتې کړې او پر درو ښارونو یې پراخ بریدونه پیل کړل. د مقالې په وینا په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د طالبانو له حملو سره لاس او ګریوان دي، سلګونو کماندو ځواکونه له اقتصادي پلوه مهم ولایت هرات کې ګمارل سوي دي. مقاله یادونه کوي چې په همدې حال کې د هلمند په لشکرګاه کې چارواکو د تازه دمو ځواکونو غوښتنه کړې ده. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې طالبانو د کندهار پر هوایي ډګر لږ تر لږه درې راکټونه ویشتلي. د دې حملې په نتیجه کې افغان چارواکي اړ شول چې ټول پروازونه په موقتي توګه ودروي، ځکه د هوایي ډګر ځغاستلیکه نیمایي تخریب شوه. ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې طالبان پر یو شمیر ولایتي مرکزونو تمرکز کوي، په ځانګړې توګه د هیواد په جنوب کې هیله لري چې د کندهار یا لشکرګاه سقوط سره به شاوخوا 15 ولایتونه ډیر ژر سقوط کړي. په دې مقاله کې د افغان ولسمشر اشرف غنی وروستیو څرګندونو ته هم اشاره سوې چې وایي موږ سوله غواړو خو دوی غواړي موږ تسلیم سو. سټارز اند سټرایپس خپرونې هم د افغانستان جګړې ته پام کړی دی او د هغو زندانونو په اړه لیکلي چې طالبان غواړي بندیان ورڅخه راخوشي کړي. په دې مقاله کې لولو چې طالبان پر ښارونو په حملو سره هغو زندانونو ته هم نږدې کېږي چې پکښې د دې ډلې شاوخوا 15,000 غړي بندیان دي. مقاله د افغان چارواکو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي که دا بندیان خوشي سي د جګړې ډګر به لا هم تود سي. وروسته له هغه د زندانونو د امنیت ټینګولو هڅې لا زیاتې سوې چې د طالبانو د حملو په نتیجه کې ګڼ زندانیان د بادغیس مرکزي زندانه په تیښته بریالي سول. په مقاله کې وروسته راغلی چې په کندهار کې هم د زندان د امنیت ټینګولو په هدف اقدامات سوي او افغان کماندو او ځانګړي ځواکونه د دغه زندان د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. مقاله د طالبانو له قوله لیکلي چې زندانونه یې هدف نه دي ګرځولي ځکه دا کار به د بندیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. خو مقاله اشاره کوي چې په دوحه کې د سولې د خبرو پر مهال هم د طالب زندانیانو د راخوشي کولو غوښتنه یوه مهمه غوښتنه ده چې طالبانو تل مطرح کړې. تیر کال افغان حکومت د سولې د خبرو تر پیل مخکې د طالبانو 15,000 بندیان راخوشي کړل او دا یې سولې ته د ژمنتیا او ښه نیت اقدام وباله. خو دې کار د مقالې د لیکوال په باور یوازې طالبان نور هم قوي کړل او ډیری یې بیرته د جګړې ډګر ته ولاړل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه بهرنۍ مسأله. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د اسرائیلو پر یوه تیل وړونکې بیړۍ د ایران د برید مناسب ځواب به ورکړي. دا ګواښ د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په یوه بیان کې ورکړی. ایران تورن سوی چې د پنجشنبې په ورځ د عمان په سواحلو کې د اسرائیلو یوه تیل وړونکې بیړۍ په بی پیلوټ الوتکې سره په نښه کړې ده او دوه کسان یې وژلي. دا هم د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات.
له اسرائیل او بریتانیا وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم د یکشنبې په ورځ ایران د عمان په سواحلو کې د اسرائیل په یوې تیل وړونکې بیړۍ باندې په مرګونې برید تورن کړ او ژمنه یې وکړه چې دغه برید ته به مناسب ځواب ورکړل شي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د شته معلوماتو په ارزولو سره موږ ډاډه یو چې ایران دا برید ترسره کړی. ښاغلی بلینکن په دغه بیان کې زیاته کړې چې دغه برید لپاره هیڅ توجیه نه ده موجوده او متحده ایالاتونه د خپلو ملګرو سره په راتلونکو ګامونو غور کوي او هم د سیمې له هیوادونو سره د دغه د مناسب ځوابولو لپاره په خبرو بوخت دی. له بلینکن لږ مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ویلي لندن باور لري چې په دې تیل وړونکې بیړۍ د برید تر شا ایران لاس درلود او دا یو عمدي برید او د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د بریتانیا حکومت د جولای 9 نیټه د عمان په اوبو کې د اسرائیلي تیل وړونکې بیړۍ باندې تر برید وروسته غلی و. خو ښاغلی راب تر دې برید دوه ورځې وروسته یکشنبه وویل دا برید چې پکې د یو بریتانوي وګړي په ګډون 2 تنه وژل شوي د ایران ډرون یا بی پیلوټ الوتکې کړی. د پنجشنبې په ورځ په یو برید کې چې اسرائیل او د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ هغه د ډرون حمله یاده کړه د اسرائیل د زودیاک شرکت میرسر کښتۍ زیانمنه شوه او دوه کسان چې یو یې د بریتانیا او بل یې د رومانیا ووژل شول. ښاغلی روب دا برید بېرحمانه وباله او ویل بریتانیا له خپلو متحدینو سره مشوره کوي څو د نه منلو وړ دغه برید ته ځواب ووایي. په ورته وخت کې د اسرائیل د پوځ لوی درستیز جنرال اویو کوخای له خپل بریتانوي سیال نیک کارتر سره په دې مسله خبرې کړې. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل دواړو لورو په سیمه کې وروستي پرمختګونه او دواړو هیوادونو ته متوجه ګواښونو په اړه بحث کړی. په خبر پاڼه کې د دوو خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیلو ستر اعظم نفتالی بنت یکشنبه د کابینې په غونډه کې وویل زه په پوره ډاډ سره وایم چې ایران په دې کښتۍ باندې برید ترسره کړی دی.
بدرخیم شلانو
نفتالی بینتو ویل نړیواله ټولنه باید ایران پوه کړي چې لویه تیروتنه یې کړې. خو ایران بیا په دې تلوړونکې کښتۍ باندې په برید کې لاس لرل رد کړي او د اسرائیل تورونه یې بې ځایه بللي دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده یکشنبه په تهران کې وویل
قطعا این اظهارات محکوم هست.
دا څرګندونې په کلکه غندل کېږي. هغه رژیم چې بیت المقدس یې نیولی باید پوه شي چې دا ډول وړاندوینې به یې هیڅ ناروغي جوړه نه کړي. ایران تر دې مخکې آن په نړیوالو اوبو کې بیړۍ چلونې ته په ګواښ جوړولو تورن شوی دی. په وار وار داسې پېښ شوي چې د ایراني ځواکونو لخوا د بېلابېلو هیوادونو بیړۍ یا درول شوي یا خطر ورته مخ شوی دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کېږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو
زموج رسم دی یو ستر حرارت ز ډیر نه خوشم چې ګډون مې فکر کاوه
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره